د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا د دفاع د وزارت درې قراردادیان پرون د کابل په هوایي میدان کې وژل سوي دي. د یو عراقي تروریست د خوشی کېدو لپاره اردن ته ورکړ سوی وروستۍ مهلت تیر سوی دی، او مشکوکو اسلامي مبارزونو د مصر په سینای کې 25 کسه وژلي دي. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. ستاسو درختیا او خوشحالی په هیله د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه لرو، او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اتکزی صاحب او زه شافی سردار تاسته اورو. د امریکا د دفاع د وزارت په درو قراردادیانو باندې چې د افغانستان د هوایي قواوو د غړو د روزنې چاري ورپغاړه وي، پرون د پنځشنبه په ورځ د کابل په هوایي میدان کې ډزې وسوې او وژل سوي دي. د اردو منابع ویلي دي چې هغه یو خپلمنځي حمله وه. د دې حملې په اړه جزئیات لا پوره نه دي معلوم. په تیرو وختونو کې هم افغانانو په عسکري جامو کې په خپلو امریکایي نظامي همکارانو باندې ډزې کړې دي. د تیر کال د اگست په میاشت کې یو افغان عسکر په امریکایي تورن جنرال باندې ډز وکړې او وی واژه. لبلې خوا پرون یو ځانمرګ بمچون کې د افغانستان په ختیځ کې د جنازو د اخیستلو په وخت د خلکو په منځ کې خپل بم واچوه. شپاړس کسې ووژل او په لسګونو نور یې زخمي کړل. یو محلي چارواکي وویل چې د حمله د لغمان د ولایت د مترلام په مترلام کې هغه وخت وسوه چې د پولیسو د یوه قومندان او نورو درو تنو جنازې اخیستل کېدلې. هغوی د پنجشنبې د ورځې سهار د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې وژل سوي وه. د دغو حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي. له بلې خوا د یوې تازه سروې څخه معلومه سوې چې په افغانستان کې خلک په زیات اکثریت سره د نوي حکومت د کارونو ملاتړ کوي، او داسې برېښي چې دوی د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه خپل شکونه یوې خواته پرې ایښي او مخکې تګ ته لیواله دي. د اکثر د تیرونو مرکز د دغه سروي کړی ده چې پکې د اتلس څخه تر څلور دی شوکالو تر عمرونو پورې د 2015 افغانانو سره مرکې سوي دي. دغه سروي چې د کال 2014 د نومبر په میاشت کې سوي ده، اوس یې رسنوي ته وړاندې کړی ده. د دغه مرکز مشر میتیو ورشا د امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه سروي په اصل کې د افغانانو د عمومي فکر استازیتوب کوي. هغه وایي:
I think this survey is representative of Afghan opinion. We went all over the
زه فکر کوم چې دا سروي د افغانستان د خلکو د خلیه خبري کوي. موږ د افغانستان ټول ولایتونو ته ولاړو، د زیات شمیر خلکو سره مو وکتل، په پښتو او دری مو پښتنې وکړې. نو دا سروي په یو معنا نړۍ ته د افغانانو د زړه حال او فکر رسوي.
د سروې مهم ټکی دا دی چې اکثریت افغانان د خپل نوي حکومت ملاتړ کوي، او دا سبریږي چې دوی د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د درغلیو په وجه راپیدا سوي شکونه یوې خواته پرې ایښي او مخکې تګ ته متوجه دي.
د اسلامي دولت له ډلې لخوا اردن ته د یرغملو په اړه د وروستي مهلت ټاکلو وخت تیر سوی، او اردن په دې باندې ټینګ ولاړ دی چې د هغه اردنی پایلوټ د ژوند تضمین دی ورکړ سي چې د اسلامي دولت له ډلې مبارزینو نیولی وو. د اواز په غفیته کې چې د یو جاپاني ژورنالیست چې یاغیانو نیولی دی اواز بلل سوی، وایي سوی دی چې که اردن د پنجشنبې د ورځې تر لمرلوېدو پورې ساجده الرشاوي خوشي نه کړي، نو دغه پایلوټ به سمدستي ووژل سي. ساجدی چې اصلا عراقی ده، په 2015 کال کې په امان کې د بمچونی په مرګانې حمله کې لاس درلود، او اوس په اردن کې د اعدام سزا پورې ختلې ده. اردن د پنځشنبه په ورځ وویل چې ساجده به یوازې هغه وخت خوشی کی چې د اردنی پایلوټ د ژوندۍ پاتې کېدو ثبوت ورورسیږي. دا واس په فیته کې د دې وعده نه ده سوي چې پایلوټ او جاپانی یرغمل کینجی ګوتو به د ساجدی الرشاوی د خوشکېدو په بدل کې خوشی سي کنه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. مشکوکو اسلامي مبارزونو پرون د پنځشنبه په ورځ د مصر د سینای په ټاپو وزم کې د پولیسو او اردو په ځایونو باندې د موټر بم او راکټونو حمله کړې، 15 کسې وژل دي. چارواکو ویلي دي چې وسلې د العریش په شارګوټي کې په یوه نظامي اډې او یو هوټل باندې چې د پولیسو او اردو صاحب منصبان پکې اوسېږي استعمال شوي دي. د مصر د الاهرام مهمه ورسپانې ویل دي چې نظامی اډې ته څیرمه د هغې دفتر بشپړه تباه سوی دی، خو د تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. له بلې خوا مشکوکو مبارزونو د پنځشنبه په ورځ په رفا کې د اردو د تلاشۍ په یو پوسته کې د پوځ یو لوړپوړی صاحب منصب وژلی دی.
راپورټونه وایي چې د چاد عسکرو چې د بوکو حرام د یاغي ډلې په مقابل کې د جګړو ملاتړ کوي، د نایجیریا په شمال ختیځ کې د یاغیانو څخه یو کلی بیرته نیولی دی. ابو بکر مصطفی چې په نایجیر کې په یو سرحدي سیمه کې ژوند کوي، امریکا ژغته ویل دي چې د چاد قواو پرون د پنځشنبه په ورځ د معلوم فتوري کلی د یو لړ هوایي حملو څخه وروسته ونیو. دغه راپورټ چې واکول اخوا نه دی تایید شوی، مګر د نایجیریا اردو په ټویټر کې ویل دي چې هوایي قواوې د تیرو دوه ورځو راهیسې د معلوم فتوري په شاوخوا کې خپل ماموریت ترسره کړی دی، او دا هم ویل دي چې د چاد عسكر په سیمه کې فعال وو. د بلخوا د نایجیریا د ادم هوا د یالت ډیر اوسیدونکو د بوکو حرام د اسلامیستي ډلې د حملو له کبله د خپل کورونو څخه تشیدلې دي.
په ختیځ یوکرين کې د جګړو د سختېدو سره د اروپای اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د پنځشنبه په ورځ موافقه وکړه چې په روسیې او د روسیې په طرفدارو بیلتون غوښتونکو باندې شپږ میاشتنی بندیزونه په دې جګړو کې د هغوی د نقش درلودلو له کبله نور هم پسې اوږده کړي. دغو وزیرانو په بروکسل کې په خپل غونډه کې دا موافقه هم وکړه چې په یو اونۍ کې به بیا غونډه وکړي او د نورو خلکو نومونه به هم پیدا کړي چې مال او شتمنۍ به یې قید سي او په سفرونو باندې به محدودیتونه پر ولګول سي. اروپایي اتحاد دا اقدام پرون د پنځشنبه په ورځ وروسته له هغه وکړ چې د یوکرين جمهور رئیس پیترو پاروشنکو وغوښتل چې د یاغیانو سره دې عاجلې خبرې وسي چې پکې د سمدستي اوربان او د مقدمو جبهو څخه د درنو وسلو د ایستلو فیصله وسي. د دوغ وسلو د ایستلو په اړه په هغه اوربان کې هم موافقه شوې چې د دواړو خواو ترمنځ د تیر سپتمبر په میاشت کې د بیلاروس په پایتخت مینسک کې سوي وو. دغه اوربان تر اوسه پورې څو ځله مات سوی دی او یو او بل خوا یو دبل د هغه د ماتولو مسؤل بولی. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت د تماس د ډلې له قوله ویلي دي چې هغه په نظر کې لري خبرې د جمعې په ورځ په مینسک وسی.
د کب نیولو یو کښتۍ چې مالیزیا ته مهاجرین رسول د زیاتو سپرلیو له کبله د بنګلاديش په سواحلو کې د سمندر په جګو څپو کې غرق شوی او په لسګونو تنه ورک دي. څه د پاسه او یا کسه په دې کښتۍ کې سپاره و چې هغه پرون د پنځشنبه په ورځ د ساحل څخه 2.5 کیلومتر لیرې د بنګال د خلیج په اوبو کې غرق شوه. د بیړنیو چارو کارکوونکو 2 کسه ژغورل دي، مګر نور ټول ورک دي. په زرګونو نیسمن بنګلاديشان او د میانمار د روهینګیا د قومي اقلیت وګړي هر کال کوشش کوي چې د سفر په ډیرو سختو او خطرناکو شرایطو کې مالیزیا ته ځانونه ورسوي.
سپینمانی وایي چې جمهور رئیس بارک اوباما په دې باب فکر کوي چې د صنعتي تولیداتو د بحران او د بې ځایه سپما داور ختم کړي. ټاکل شوی هغه د 2014 کال د حکومت د لګښتونو پلان اعلان کړي. سپینمانی پرون د پنځشنبه په ورځ په یو بیانیه کې ویلي دي چې ښاغلی اوباما به چې یو دیموکرات دی د لګښتونو د هغه اتوماتیک کمښت د له منځه وړلو اعلان وکړي چې هغه په 2018 کال کې د بودیجې د بحران په وخت کې د کانګرس د مخالفو جمهوری غشتونکو غړو سره هغه وخت موافقه کړې و چې د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ د اقتصاد د خرابېدو په حال کې د اقتصاد د بیا رغونې لپاره مبارزه کوله. د ښاغلي اوباما د 2018 کال د بودیجې پیشنهاد چې ټاکل شوی د راتلونکي دوشنبه په ورځ اعلان کړي، په لګښتونو کې 0% زیاتوالی راولي چې ټول یې 4.1 میلیارد ډالر کېږي، او په دې باندې مخالفو ګوندونو مخکې موافقه کړې وه.
په امریکا کې ډیره د بشري حقوقو بین‌المللي مؤسسه وایي چې په روسیه کې د بشري حقوقو حال تیر کال په خاصه توګه خراب شوی و. د هیومن رائټس واچ په نامه د بشري حقوقو مؤسسې په خپل کلنی رپورت کې ویل دي چې د روسیې حکومت په 2014 کال کې د شاه په خوا یو لوی ټوپ وواهه او د خپل بشري حقوقو مسؤلیتونو ته ډیر لږ احترام وشو او د بیان په ازادي باندې د زیاتو محدودیتونو د لګولو لپاره مستقل اوازونه وځپل. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر منور نن کو تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکریز مرد خبرونه لومړی رپورت ده. په کابل او ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو استازي وایي کله هغوی څخه د نظارت صلاحیت واخیستل سي نو د دغو شوراګانو دروازې به بندې کړي. د غراز د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو د قانون له تصویب وروسته د دغو شوراګانو استازو په ځینو ولایتونو کې په اعتراض لاس پورې کړي او د ولایتي شوراګانو دفترونه یې تړلي دي. د کابل څخه ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ رالېږلی دی.
د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو د قانون تصویب په کابل او ولایتونو کې د دغو شوراګانو د غړو لکلک خبرګون سره مخ شوی. د ولایتي شوراګانو استازي وایي ک بیرته هغوی ته د نظارت صلاحیت ورنکړل شي نو د ولایتي شوراګانو دفترونه به بند کړي. تیر ورځ د افغانستان ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو قانون تصویب کړ چې لمخې دغو شوراګانو څخه د نظارت صلاحیت اخیستل شوی دی. خو د ولایتي شوراګانو استازي وایي چې پر دغه قانون د بیا کتنه وشي او د هغوی صلاحیتونه دی ورته بیرته ورکړل شي. د کابل د ولایتي شورا منشي مریم سادات وایي خلکو د ولایتي شوراګانو غړو ته ذکر راي ورکړي چې د هغوی ستونزې وسیړي او د لری کولو لپاره د حکومت پر چارواکو فشار واچوي نو ځکه چاته د حق نه ورکوي چې له هغوی څخه د نظارت او ارزونې صلاحیتونه واخلي. مریم سادات زیاته کړه ک چیرې له هغوی څخه د نظارت صلاحیت واخیستل شي نو یوازې د والي د مشاور په صفت ورته دغه دنده د منلو وړ نه ده.
نه یوازې موج بلکې ټول خلک د دې غوښتون کې دي چې یا خو بیرته موج ته د نظارت صلاحیت راکړي او یا د ولایتي شوراګانو دروازې بندې کړي او دغه شوراګانې له منځه یوسي او نور ایس التیا نشته چې د ولایتي شوراګانو پر تاکونو دومره مصرف وشي.
د میرمن سادات پر وینا اوس مهال د ولایتي شوراګانو استازي په ولایتونو کې له ټولو فعالیتونو څخه په ځانګړي ډول د پرمختیايي پروژو له تطبیقولو څخه څارنه کوي او هغه ستونزې چې په دغه پروژو کې وي په ګوته کوي او د لری کولو لارې چارې پیدا کوي. تیر ورځ د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له دې مخکې د افغانستان پارلمان د همدې قانون له مخې ولایتي شوراګانو ته د څارنې صلاحیت ورکړی و خو ولسمشر غنی د ولایتي شوراګانو د څارنې حق رد کړی او دغه قانون یې د بیا تصویب لپاره ولسی جرګې ته استولای دی. محترم وکیلانو د اساسي قانون د 193 ماده لمخې جمهور رئیس د ولایتي شوراګانو د سارنې صلاحیت بیرته اخیستی دی. هغه کسان چې له دې نظر سره موافق دي شین کارت او مخالف سور کارت پورته کړي، یعنی له دیرشو مخالفو کارتونو سره ولایتي شوراګانې د سارنې صلاحیت نه لري. د دغه قانون له تصویب وروسته چې لمخې د ولایتي شوراګانو د سارنې حق بیرته واخیستل شو، د ولایتي شوراګانو غړي له پرون چهارشنبه رئیس ګواښونه کوي چې د شوراګانو دفترونه به بند کړي. د افغانستان په ختیځ کې د سلورو، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو ولایتي شوراګانې نن وتړل شوې. په دې اړه د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ناصر کاموال وویل
نورستان، لغمان او د اوس د ننګرهار ولایتي شورا تاسې به اوس وګورئ چې تړل کیږي. تر هغه وخته پورې به دا تړلي وي تر څو پورې چې ولسی جرګې بیرته خپله دا پرېکړه نه وي اخیستې او په قانون کې ولایتي شورا دپاره د نظارت حق نه وي ورکړی.
بلخوا د هرات، بادغیس او بامیانو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو هم ګواښ کړی که چیرې د هغوی غوښتنې ونه منل شي په پراخو مدني خوځښتونو به لاس پورې کړي. د کابل د ولایتي شورا منشي وایي چې سبا به د 30 ولایتونو د ولایتي شوراګانو مشران سره له یو استازي کابل ته راشي او په ګډاله سلام مشورو وروسته به خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د هغو ښځو لپاره چې کورنۍ ستونزې لري د امن کور ښه سرپناه ده. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن د کندوز څخه رپورټ را لېږلی دی.
په کندوز کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې په کورني ژوند کې له ستونزو سره مخ دي د امن کور ته ورپېژندل کیږي. په کندوز کې د هغو ښځو لپاره چې د کورني تاوتریخوالي سره مخ وي د امن کور جوړ شوی دی. په دغه مرکز کې اوس مهال تقریبا 140 خزي او هغه جونې چې د کورنۍ تاوتریخوالي له عمله له کوره وتلي ژوند کوي. د امن کور کې یو هم 40 کلنه نوریا ده چې له خپل درې تنو اولادونو سره ژوند کوي. هغه وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي او وهلو ټکولو له عمله د امن کور ته راغلې ده. کورنۍ تاوتریخوالی هغه ستونزه ده چې نه یوازې په قندوز بلکې په ټولو ولایتونو کې ورسره یو شمېر ښځې لاس او ګریوان دي. د امن کور مسؤلین کوشش کوي چې د تاوتریخوالی قرباني شوې مېرمنې بیرته خپلو کورونو ته ستنې کړي او د کورنیو له غړو یې ژمنه واخلي چې په راتلونکي کې به ورسره سم چلند کوي. نوریا چې درې اولادونه ورسره د امن په کور کې اوسېږي وایي چې د امن کور کې ماشومان د دې تر نظر لاندې دي.
مکتب وایي دا یو زوی وړکی سره دی اوس تکانې راته مکتب کې واچول ته دای ورته کوي
په قندوز کې د وومن فار وومن یا ښځې د ښځو لپاره د دفتر مسؤله سینا سروري وایي چې په قندوز کې د تاوتریخوالي د قرباني شوو ښځو لپاره د امن کور د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په مرسته جوړ شوی دی. هغه وایي چې په دغه کور کې د نوریې په څیر ډیر شمیر هغه میرمنې چې د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شوي دي اوسیږي.
کسایی که مشکلات حقوقی دارن از طریق وکلای مدافع خود برشان کار میکنیم و امیده خانمایی که مشکلات
هغه کسان چې حقوقی ستونزی لري د خپل مدافع وکیلانو لاره ورته کار کوو. هغه شمیر خزی چې مدني ستونزی لري هغوی ته مشوري ورکول کیږي او هغه میرمنې چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي هغوی ته مشاورین لري چې کولای شي له هغوی سره په ګډه کار وکړي. د امن کور ته له مختلفو دولتي ادارو څخه هغه میرمنې او نجونې ورپېژندل کیږي چې په کورني ژوند کې له ستونزو سره مخ وي. سینا سروري وایي چې دوی د امن په کور کې د ښځو لپاره د اوسېدو ټول سهولتونه برابر کړي دي. د امن کور په قندوز کې د دوی او د هغو ښځو اندېښنه لرې کړې ده چې د تاوتریخوالي قرباني کیږي. په قندوز کې پخوا تر دې چې د امن کور نو جوړ شوی هغه ښځې او نجونې بچې د تاوتریخوالي قرباني کېدې په زندان کې وای ژوند کاوه. خو اوس د امن کور اوسېدونکي چې په استازیتوب یې نوریې خبرې کولې په دې خوشحاله دي چې د اوسېدو لپاره مناسب ځای ورته برابر شوی دی.
د امریکا د دفاع د وزارت په درو قراردادیانو باندې چې د افغانستان د هوایي قواو د غړو د روزنې چارې ورپه غاړه وي، پرون د پنجشنبې په ورځ د کابل په هوایي میدان کې ډزې سوي او وژل سوي دي. د اردو منابع ویلي دي چې هغه یو خپلمنځي حمله وه. د دې حملې په اړه جزئیات لپاره نه دي معلوم. د یوې تازه سروې څخه معلومه سوې چې په افغانستان کې خلک په زیات اکثریت سره د نوي حکومت د کارونو ملاتړ کوي. د اسلامي دولت د ډلې لخوا اردن ته د یرغملو په اړه د وروستي مهلت د ټاکلو وخت تیر سوی او اردن په دې باندې ټینګ ولاړ دی چې د هغه اردني پیلوټ د ژوند تضمین دی ورکړی سي چې د اسلامي دولت د ډلې مبارزونو نیولی دی. او مشکوکو اسلامي مبارزونو پرون د پنجشنبې په ورځ د مصر د سینای په ټاپو وزمه کې د پولیسو او اردو په ځایونو باندې د موټر بم او راکټونو حملې کړې، 25 کسه یې وژلي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د پاکستان چین اکونومیک کوریډور په نامه د بلوچستان صوبې ګوادر بندر ته له چینه د سوداګریزو توکو رسولو لپاره پر یوې اوږدمهالې پروژې د پخواني پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ له وخت راهیسې کار روان دی او پر دې دواړه هیوادونه سلاسي وي چې په لومړي سر کې به د خیبر پښتونخوا له جنوبي سیمو د بلوچستان په شمال کې له ژوب څخه ګوادر بندر ته لویه لار غزول کیږي. خلیل خان د جیو تلویزیون د جرګې پروګرام کوربه او ژورنالیست سلیم صافی سره په دې موضوع خبرې کړي دي.
د بلوچستان د سنټرانو سره ما خبرې کړې دي او د خبر پښتونخوا د سنټرانو سره هم ټول دا وایي چې موږ دې پروژې د پاکستان او د چین په منځ کې چې دا کومه پروژه دا قراردادونه چې سوي د اقتصادي قراردادونه وایي دې به ډېر سخت مخالفت کوو که دې دغه لاره واړوي بلکې مزاحمت به کوو. نو تاسو فکر کوئ چې دوی به پاکستان په اوسني حکومت باندې فشار راوړي؟
باید راوړي، فشار راوړي. او هر سیاستدان او په خاص توګه باندې د پښتنو د سیمو سیاستدانان هغوی له پکار دي چې تر ممکن حد پورې مت د دې کار نه منې کړي، ځکه چې حکومت دا کار وکړو نو دا نه یوازې د پښتنو سره بلکې د پاکستان سره او په خپله باندې د دغې پروژې سره د هغې سره ډېر زیاتې دی. او زه خو حیران په دی باندې ما چې ولې د پاکستان او په خاصه توګه باندې د پښتنو سیمو سیاست بنداران چې دي هغوی دې مسلې ته هغه توجه نه ورکوي کومه چې ورته ورکول پکار دي. هر څه مولانا فضل الرحمان، آفتاب احمد خان شیرپاو او د بلوچستان سره تعلق لرونکو بعضې سینیټرانو دې مسله باندې خپل غبرګون ښودلی دی. خو عمران خان صاحب څوک چې په دغه صوبه کې حکومت لري، دغه شان د خیبر پختونخوا حکومت او نور سیاست مداران چې دي هغوی په دې معامله باندې تر اوسه پورې خاموش دي. او زیات تر مونږ حیران چې کوم یو نو هغه د محمود خان اچرزي صاحب غونته او د اسپندیار ولی خان صاحب غونته لیډرانو یقینا چې هغوی به هم د دې مخالفي خو د دې خلاف چې څنګه میدان ته راوتل پکارو نو متاسفانه هغوی هغه سي د دې خلاف میدان ته نه دي راوتل.
تاسو ته پښتونخوا ملي او امي ګوند خبره وکړه، ما لږ وخت مخکې د سنیټر روف لالا سره خبرې وکړې نو دوی ویل وای موږ د پارټي چیرمن سره په دې اړه خبرې کړې وې، بیا درته ویل چې تاسو لوړ سي د چین د سفیر سره وویني وای موږ به دوه ساعته د چین سفیر سره کښېنستو دغه مجلس مو ټول ورته وکړو. نو دوی راته ویل چې تاسو په کار د پاکستان حکومت سره هم خبرې وکړي په دې اړه، نو وای موږ د پارټي چیرمن ته بیرته آل ورکو او وای په کوټه کې لږ مصروف وو انتخاباتو، نو اوس وای چې د سنیټ اجلاس به شروع سي نو پارټي چیرمن سره بیرته د مجلس شریک کړی دی نو کېدلی سي صدر اعظم نواز شریف ته دا مجلس بیرته وکړي. وای موږ خپل د طرفه وای ډیر زیاته د اصول مچې کانې کولې مسود چین سفیر او نور سیاسي مشران سره موږ په دې اړه خبرې کړې دي. دغه راز د آزاد سینیټر اماین سینیټر اماین خان سره ما خبرې کړې، هغه بیخي په دې کانې و چې زګر سره وای د سنا د چوکۍ څخه استعفا ورکوم او بای چې نور مشران په دې اړه وای د غبرګون وشي. تاسو د خیبر پښتونخوا د حکومت خبر وکړه، ځینې رسنۍ رپورټونه ما وکتل چې د هغې حکومت هم وایي چې موږ وایي دې پروژې ډېر سخت مخالف یو.
خو اصلا دا مسله خو د ډېر وخت نه روانه ده او دا پروسه چې کومه ده نو دا خو د پرویز مشرف په حکومت کې مخې ته راغلې وه او په تېر حکومت کې هم بیا د دې په باوله باندې سناسه پرمختګ کېدو او د دې دا روټ بدلولو فیصله د نواز شریف حکومت د نن نه سو میاشتې اګاهو کړې وه. خو متاسفانه چې زمونږ دغه مشرانو دا خبره راوچته نه کړه او په تېرو میاشتو کې دوی په دې باندې خاموش وو. د نن نه درې میاشتې اګاهو د جنگ ورځپاڼې په خپله باندې هغه به ګواهي ورکوي چې ما په دې خبره باندې یو آرټیکل ولیکو او د هغې نه مخکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی عمران خان صاحب د هغوی غوږو ته دا خبره ما په شخصي توګه باندې هم رسولې وه چې دا کار کېدونکی دی خو ولې هغوی په دې معامله باندې آواز اوچت نه کړو. کله وزیر اعظم د ایبټ آباد او د سنبدان د بوټروی افتتاح کوله نو په هغې کې هغوی د دغې روټ څه ذکر ونه کړو او دا غینه دا خبره په ډاګه شوه چې حکومت اوس هم دا اراده لري چې هغوی دی دا سړک کې دی هغه د پنجاب د لارې نه راتاو کی.
قدر من اوریدونکو تاسو پام کړئ زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ده.
نورستانیان په دغه ولایت کې د معتادینو لپاره د یو روغتون جوړېده غواړي او وایي په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه په نشه یي توکو ګڼ اخته کسان راغلي چې د دوی اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې دي. که څه هم په نورستان کې کوکنار او نور نشه یي توکي ډېر نه کرل کېږي، خو د ځایي خلکو لوی اندېښنه دا ده چې کشته روغ دي کسان تداوي نه شي نو نور له ځانونو سره اخته کولی شي. د نورستان اوسیدونکو له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې ډېر معتادین له ایران او پاکستانه هغه راکړه شوي کډوال دي چې هلته پر نشه یي توکو روږدي شوي دي.
نوم یې نورالحق دی، د نورستان ولایت اوسیدونکی یم. اکثریت ځوانان چې له نورو ګاونډیو هیوادونو دلته راځي هغوی معتاد وي، نو دلته چې راسي له ځان سره نور ځوانان هم دغه مشکل ستونزې سره مخته کوي.
دوی وایي که دغه خلکو له وړاندې د تداوۍ هڅې ونه شي نو لا نور خلک له ځانونو سره پر نشو اخته کولی شي. ځایي وګړي د کابل په اداره غږ کوي چې دغه ولایت لپاره د کوکنارو د نکر په بدل کې لږ تر لږه د معتادینو یو داسې روغتون جوړ کړي چې اړینې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي وي.
ځکه که چېرته د دوی تداوي ونه شي دلته نو بیا نور کسان هم دوی سره روږدي کېږي. نو زموږ غوښتنه د مسؤلینو نه دا ده چې دلته باید چې څومره ژر کېږي یو مجهز روغتون جوړ شي سو ټول معتادین دلته تداوي شي او د نورو د روږدي کېدو مخه باید ونیول شي.
دا څوم کال ده چې نورستان له کوکنارو څخه د یوه پاک ولایت نوم خپل کړی ده. په همدې حال کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې ولایتي مشر مولوی هارون امریکا غږ ته ویلي چې په سږني کال کې د نورستان لپاره د معتادینو شل بستریز روغتون د جوړېدو کلکه اراده لري. نوموړی وایي کابل ورسره منلی چې په سږني کال کې به نورستاني معتادینو لپاره په ټولو اسانتیاو سنبال روغتون جوړوي.
د معتادینو د تداوی یو شل بستریز مرکز به مونږ جوړو او دا مرکز انشاءالله پر عصري وسایلو سره به سنبال وي. ډاکتران هم دی کې به انشاءالله سجدان او د پنج کې انشاءالله مونږ په نظر کې لرو چې په دې باندې به کار وکړو.
هغه که څه هم په نورستان کې د معتادینو شمیر دومره ډیر نه ګڼي خو وایي د ډیورنډ پر کرخه پرتو کامدیش او برګي مټال له ولسوالیو څخه د معتادینو د ډیرښت اندېښنې لري. نوموړی وایي د دغه روغتون په جوړېدو له نورو ولایتونو نه هم معتادین د درملنې لپاره نورستان ته راتلی شي او ګټه یې دا ګڼي چې د دوی د ولایت په پاک چاپیریال کې پر نشه یي توکو اخته کسانو خط اداوی کېدلی شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو، جلال آباد.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جنوبي سودان په جګړې کې د خیلی ډلو په اصولو کې موافقه کړې ده چې جګړه به ختموي. د جنوبي سودان په جګړې کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. اوسې وخت دی چې د جګړې د ختمولو لپاره سو موافقه عملی سي. امریکا، بریتانیا او ناروې په جګړې کې د دخیل خواو نه غوښتنه کوي چې د انکشاف لپاره د حکومتي ادارو د مشرانو د غونډې نه چې د IEDC په نامه هم یادیږي استفاده وکړي او سوله وکړي. په سودان کې بشري حالت ډیر خراب دی او د دغه لپاره باید چې د جګړې د اوږدېدو او د مذاکراتو د نه کولو لپاره بهانې ونه لټول سي. موږ د IEDC او د دغه سازمان د خاص استازي ستاینه کوو چې د سولې د راوصول لپاره یې کلکه ژمنه کړې ده. موږ د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګیي د هغه جدي پیغام هرکلی کوو چې په دواړو خوا باندې ږغ کړی دی چې سوله وکړي. موږ هغه موافقتنامه منو چې د تانزانیا په شمالي ښار اوروشا کې د جنوري په 1 نیټه لاسلیک سوه. په دغه موافقتنامې کې د سودان د خلکو د ازادۍ بخښونکي تحریک د دریو بیلابیلو څانګو د بیرته یووالي او پخلاینې لارې چارې په نظر کې نیول سوي دي. د سودان د خلکو د ازادۍ بخښونکي تحریک دغه درې څانګې په جنوبي سودان کې حکومت کوي، خو موږ په جګړې کې د دخیلو ډلو د لیوالتیا د نه موجودیت له امله مایوس یو چې دوی د سولې لپاره د یو بل سره جوړ نه سول. په تیرو دوو میاشتو کې په جګړې کې د ښکېلو ډلو لخوا بیانونه دا ښکاره کوي چې دوی په خپلو پخوانیو وعدو نه دي ولاړ او د تشدد د ختمولو لپاره چې کوم موافقه سوې ده په هغه عمل نه کوي. موږ د جګړې په دواړو اړخونو باندې غږ کوو چې د جوړجاړي ضرورت ته په پام سره مذاکراتو ته ژمن سي، د پوځي اقداماتو نه دي لاس واخلي او د ملي یووالي یو انتقالي حکومت جوړ کړي. یو کال کېږي چې په جنوبي سودان کې جګړه پیل سوې ده او په دغه جګړې کې 2 میلیونه خلک بې ځای سوي دي. په دوه کسانو کې د سلو زرو سره په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو ماموریت مرسته کوي، خو تر اوسه پورې هم په جنوبي سودان کې د خوراکي توکو امنیت نسته. د نورو نړیوالو ډونرانو سره یو ځای امریکا غواړي چې د جنوبي سودان د خلکو سره چې د جګړې له لاسې کړاوونه ګاللې دي مرسته وکړي او ملاتړ وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. په همدې سره زموږ نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته ورسېده، خو لږ وروسته به درې خپرونه پیل شي. د درې خپرونې همکاران حاضر دي، صفیه جانه حساس او احمد حسین. زه دوی ته شرغلاس وایم او خپله خپرونه به پیل کړي. تاسې زموږ سره اوسئ.